السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر 4 بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري دوه مانیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزن خبرونه ته ځانګړي شوی په دې خبرونه کې به د افغانستان د سیمې او نړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ بلا بلا راپورونه هم ولرو خو په پایل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړي
افغان حکومت وی په فاریاب کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی په خوست کې د وی کورونی 15 غړي وژل شوی دی د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړه کړې چې تهران ته خپل الوتنې وځنډوي د محلي اورګانونو خپلواکي اداروي په فرای ولایت کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي رادیو ته ویل چې په فرایاب کې مظاهره پای ته رسیدلې او د شونځو په ګډون دولتي ادارې پرانستل شوې
د مایمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې خده له پرون شنبه راهیسې ټوله دولتي ادارې پرانستل شوې او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي د خوندزیو په ګډون ټوله دولتي ادارې پرانستې دي
تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب اسول جمهوري ریاست وی نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی دی د خوست د والی مرستیال وی په باک ولسوالۍ کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي عبدالواحد پټن چې د یوه دولتي هیئت په مشرۍ د باک ولسوالۍ په پهلوان خیلو کلي کې د پېښې ځای ته ورغلی و نن ازادي راډیو ته ویل چې پېښه به څیړل کېږي
پنځه کسان یو محصل د درمالین او یو ډریور وو د مدیان صاحبان یو حدیث وګړي د یوې کورنۍ پورې منسوب خلک دي وژل شوي دي یو پنځه کسیز پلاوی ته انشوی دی چې دا موضوع دقیقه وڅېړي او ګزارشونه بیا په بعدن د مطبوعاتو سره به شریک شي
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ په کندهار کې ملي اردو وی په خاکریز ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو یو حمله په شاتم بولې ده د 215 اتل قول اردو ویان وی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خاکریز ولسوالۍ په شاغوندان سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یو مرکز حمله وکړه جګړن یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخت ضربه ورکړې ده چې په نتیجه کې 11 تنه تروریستان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول
شغلی علی وی چې په دې جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی بلخو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وی پر دولتي ودانیو په دریو راکټي بریدونو کې یو لس کسان ټپیان شوي دي د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه توغندي په داسل کې وشتل شوی چې په ولایت کې دننه د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په مشرۍ امنیتي غونډه روانه وه شغلی نوري وی چې په ټپیانو کې دوه سرتیري او 9 تنه ملکیان شامل دي یو راکټ د ولایت بل د پوهنې ریاست او دریم د ښاروالۍ ریاست په انګړ کې لګیدلې ده وسلوالو طالبانو د دغو راکټي حملو مسؤلیت منلی دی د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ولسی تړون د پروګرام لخوا د څه باندې 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې والی محمد شفیق اسدالله سعید د دې پروژې د پرانستې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دا د ولسی تړون لومړی داسې پروژه ده چې د سیمې د خلکو په خوښه به عملي کیږي د ترکیه حکومت په یو فرمان کې تر 3000 زیات دولتي کارکونکو له دندو ګوښه کړل دا کسان چې نیمایي پولیس ته له هغو ډلو سره د اړیکو په شک لري کړی سوي چې د ترکیه د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي د دې فرمان پر اساس چې نن صادر شو په ترکیه کې دولس دولتي ټولنې د غرض درې ورسپانې او یو ټلویزیونی چینل هم بند شو د ترکیه حکومت دا اقدام مخکې تر دې وکړ چې روانه میاشت په دغه هیواد کې دوه کلن اضطراري حالات پای ته ورسیږي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد به بندیزونه تر هغه دوام کوي چې پیونګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون لژمن سره سم له خپلو اټومي وسلو لاس نیمه اخیستی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته وویل بندیزونه به تر هغه پر ځای پاتې وي چې له اټومي وسلو د تصفیه جزئیات په بشپړ ډول تصدیق شوی نه وي لکه څنګه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ګونور باندې موافقه کړې و تر دې مخکې شمالي کوریا پر امریکا تور لګولې و چې پیونګ یانګ ته د پامپیو تر سفر وروسته له اټومي وسلو د لاسته اخیستلو لپاره ورڅخه بعد ماشانه ډول غوښتنې مطرح کوي د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړې کړې چې تهران ته خپل الوتنې وځندوي. دغه شرکت په یو لنډ اعلامیه کې خبر ورکړې چې د مالی لیدلوري او منفي نتیجو له کبله یې د اوس لپاره دغه پریکړه کړې ده. دغه شرکت ویلي چې وروستۍ الوتنه به د سپتمبر پر 22مه له امستردام څخه ایران ته وسی. دغه شرکت چې په 2013 میلادي کال کې تهران ته خپل الوتنې بندې کړې وې، په 2018 میلادي کال کې وروسته له هغې بیرته پیل کړې چې تهران او د نړۍ لویو قدرتونو په خپلو کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 200 هلکانو او د هغوی د فوټبال دروزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چینګ رای ولایت والي نارونګ ساک اوسو تانا کورن چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي نن یوه کانفرنس ته وویل:
زه تاییدوم چې دغه 13 هلکان چې د هغوی روزون کې هم پکې شامل دي لسمت در وټول لپاره له خیرو هي برخمن دي. دغه 13 کسان زموږ له عملیاتو خبر او له موږ سره لسمت را وټول ته چمتو دي.
چارواکي وایي دغه عملیات شاید 3-4 ورځې وخت ونیسي او تر ډیره د هوا په حال پوري اړه لري.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کړل. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په منځنۍ صفه 12.89 اوریدلی شئ. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبرې وشي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه و ما هم از تلاش های صلح به رهبری افغانا و مدیریت افغانا و مالکیت افغانا همش حمایت کردیم.
در افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی و پام دیاره د ولسی جرګی ل یو غړی سره هم غږیدلی یو.
افغانستان د دې تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دي په خاطر د دې چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده ستوله.
د لوګر دولتي شورا مسولین خبرداري ورکوي ک طالبان په دغه ولایت کې د خونځي او د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به پر وړاندې ودرېږي.
او کچېرې طالبان په خپل وعده ونه درېږي او د موږ مسکاته بوتړي نو موږ خلکو سره ولایتي شورا په همغږۍ سره موږ د مکاته خپل خلاصو او بیا باندې د مقابل کې هم د لوګر خلک ولاړ وي.
د دې ترڅنګ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو یو وار بیا په یو بل توند انتقادونه کړي. د خبرونې دوهم نیمای د ورکو شوی وزیزانو او د انصاف په لټه کې خبرونو ته ځانګړي شوی لمو سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبرې وشي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د بروکسل په ناسته کې د جګړې د دوام پر ځای پر سولې ډېر تمرکز لوی او مثبت بدلون دی. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به نړیوال د افغان سولې له هڅو هم خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم هر اړخیز بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرایه رئیس به په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانستان
د بروکسل په ناسته کې به د ناتو غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له طرح بیا خپل ملاتړ اعلان کړي. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو دوام او روغه جوړه زموږ رسمي سیاست هم دی او په دې برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی وسي.
د ناتو سرمشري زبا د روانې اونۍ د پنج شنبه پر ورځ د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د دوه ورځو لپاره جوړه شي. وړاندې په سیاسي چارو کې د ناتو د سرمنشي مرستیال جیمس اپاتوري له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې ویلو چې په دې سرمشري کې به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې پر وړاندې او ابتکار بحث وشي څو د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لاره وموندل شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبریالانو ته ویلي چې افغان حکومت د ناتو د سرمشریز نتایجو ته هیله مند دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سعودي او بروکسل ناستې دا مسله واضح کوي چې نړۍ په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت لپاره اراده لري. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
توپیر باندې چې دلته په سوله باندې بحث کېږي دشي د هغه اړخونو د پاکستان په شمول باندې افغانستان په جګړه کې نقشه مدل
د خاغلی خادم په خبره په افغانستان کې د ننه د سولې د ټینګښت لپاره تقریبا ټول خندونه لمنځه وړل شوی او اوس د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو هڅې هرومرو مثبت نتیجه ورکولی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د غناست په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره مهمه بولي. زما همکار محمد واصل وصال د ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجید د سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې دغه شان ناسته د افغانستان د سولې له روان بهیر سره څه مرسته کولای شي.
د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په بروکسل کې د ناتو په غونډې کې په دې هلته د ناتو سرمشریزه غونډه هم بي پغې کې د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس د دواړو غوښتنه دا ښایي چې دا د افغانستان لپاره ډیره حیاتي او مهمه ده، خصوصا د سولې امنیت راوستو په برخه کې او همدارنګه د نظامی کومکونو په برخه کې د افغانستان سره.
بله مجدي صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه هڅې په دې وروستیو کې ګړندۍ شوې دي او نړیوال ملاتړ هم شته، نړیواله اجماع هم رامنځته شوې ده، څه فکر کوئ په دغسې وخت کې دغسې مهمه غونډه ترسره کیږي څه تاثیرات به ولري د افغانستان په اوسني وضعیت باندې دغه ناسته؟
په افغانستان د تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دي، په خاطر دې چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده سوله، او همدارنګه جلالتمب جمهور رئیس هم ډېر د دې لپاره لیواله ده، او تاسو په دې خبره اوریدلې چې وخت نا وخت ویلي چې په هر قیمت باید افغانستان ته سوله راشي او دا وروژوژنه نوره بنده شي، خصوصا خارجي مداخله چې په افغانستان کې دي چې د افغانستان او افغانانو ترمنځ یو تفرقه اچولې ده او دوی دلته خپلو مخه لپاره کار کوي. نو زه فکر کوم چې د دې مخنیوي لپاره د افغانستان د ولس هغه ارمان چې د سولې د دې ته رسیدو لپاره نړیواله اجماع یا نړیواله مرسته د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان دې ته ضرورت لري، خصوصا د هغه هیوادونو چې په افغانستان کې نظامی حضور لري او د افغانستان سره نظامی مرستې کوي، او همدغه هیوادونه دي چې هغه هیوادونو سره چې د افغانستان کې مداخله لري، نظامی مداخله لري، سیاسی مداخله لري او د افغانستان جنگ ته لمن وهي، د غوي هم دغه هیوادونه د دوی سره خې اړیکې لري او مرستې ورسره کوي.
بله مجدي صاحب، ورسته پښتنه کا په لنډه توګه راته وایاست، د دغه غونډې ګډونوال هیوادونه باید سړول ژمنې وکړي او په خپل کې کوم مسایل باندې هوکړي تر رسیدي چې بل اخره هغه مثبت تاثیرات چې افغانان ترې تمل لري او د افغانانو هیله ده هغه ته ورسیږي.
د دوی د مونږ د تمل لري چې اول کې کومه سولې پروسه چې د دینه باید د افغانستان د جمهور رئیس له خوا یا د افغانستان د ولس له خوا غوښتنه شوی د دې کلک ملاتړ وکړي. دویم هغه لوري چې دغه جګړه تمویلوي، خصوصا مخالفین د دولت د افغانستان، د هغوی باندې فشارونه راوړي تر څو دغه مخالفین چې طبیعي خبره ده د دوی غوښتنو طلبه کوي هغوی مجبوره کړي چې دغه مخالفین د خبرو اترو میز ته کښېنوي. دریم هغه پرېکړې چې د پروسیل کېږي، د افغانستان حکومت په مسله کې یا کوم تصمیمونه نیولای کېږي هغه تصمیمونو کې دوی باید ورسره همکار شي، ځکه بې له دوی همکارۍ نه هم دا ناشونی دی دا کار. نو زه فکر کوم چې په دې کې نړۍ څومره چې افغانستان حکومت ته مسؤلیت متوجه ده، نړیواله ټولنه چې په امنیتي برخه کې او په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې په افغانستان کې اول حضور لري، دوی هم د افغانستان حکومت په شان دوی هم دلته مسؤلیت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی او چې د بروکسل ناستې د مثبتو پایلو په اړه غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د ایران په مرستې اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار ویلي چې له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تیره د دغه هیواد لخوا د دغه جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي. سربیره پر دې د دغه جرګې یو شمېر غړو هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر دغه موضوع اندېښنې وښودي. وی ویل په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
لوسلوارو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګان د اخمنه کړی ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنگ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان است.
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساسه موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو او تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی، نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. پخوا تر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللي او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوختي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. د لوګر دولتي شورا مسؤلین خبرداري ورکوي که طالبان په دغه ولایت کې د خونځیو د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به یې پر وړاندې ودرېږي. د دې ولایت دولتي شورا رئیس حسیب ستانگزی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې چې نن به د خونځیو د بیا خلاصېدو اجازه وکړي، خو په خبرې تر اوسه یې خپل ژمنه نه ده عملي کړې. له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت له خونځیو نه د وسیلې په توګه سیاسي استفاده د هیواد د ماشومانو او د دوی له راتلونکي سره ستره جفا بولی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د وسلوالو طالبانو لخوا په لوګر کې د 9 ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته اوس د ولایت دولتي شورا مسؤلین وایي چې د یاد ولایت قومي مشران او عالمان د ښوونځیو د بیرته خلاصېدو په هدف له طالبانو سره په اړیکه کې دي. د یاد شورا رئیس حسیب ستانگزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د یکشنبې د ورځې تر 10 بجو پورې به دا ښوونځي خلاص کړي، خو په خبره یې دوی تر اوسه دا کار نه دی کړی. دی وایي چې که طالبان له خپلې ژمنې په شا شي دوی به یې د خلاصېدو لپاره خپله لاس په کار شي.
هر کس که
باشه اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه
دی وی که حکومت یا د حکومت مخالفین د پوهنې سیستم او خونځي اغیزمنوي او زمونږ اولادونه له تعلیم نه منع کوي مونږ مجبوریږو چې له ځانه دفاع وکړو او اجازه به ورنه کړو چې اولادونه مو بې تعلیمه پاتې شي که طالبان تړل شوي خونځي خلاص نه کړي مونږ اړ یو چې پاڅونونه زیات او پر وړاندې په یو غږ ودرېږو دا په داسې حال کې ده چې د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د 9 ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکړ د ویلي چې په دې سره 15,000 هلکان او نجونې زده کوونکي له زده کړو او ازموینو محروم شوي دي ښاغلي عرب ویلي چې وسلوالو طالبانو دا ښوونځي د لوګر ولایت په بېلابېلو سیمو کې تړلي او ګواښي کړی چې که حکومت یې د خلاصېدو هڅه وکړي دوی به دغه تړل شوي ښوونځي وسوځوي د سیمه ییزو چارواکو په باور وسلوالو طالبانو دا کار د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په غبرګون کړی دی وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر کې 320 ښوونځي دي چې له 122,000 ډېر زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي دغه وزارت دا هم وایي چې په ټول افغانستان کې 1,100 ښوونځي د نامنیو له وجې تړل شوي دي د پوهنې وزارت تل ټینګار کړی چې پوهنیز نظام او ښوونځي باید د نظامي او سیاسي فعالیتونو او اهدافو نه لرې وي او هیڅ ډله باید ورنه د فشار د آلې په توګه استفاده ونه کړي د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معرف له دې امله چې او غیر سیاسي غیر جانبدارانه او غیر نظامي بهیر ده مجد پر وړاندې هیڅ ډول سیاسي نظامي او یا هم د استفاده اقدام د منلو وړ نه هغه څوک چې په سیمه کې فعال دي او دوی ښوونځي تړي دوی اصلا د خپل بچو سره ظلم کوي بینان د خپل بچی راتلونکی تیار کوي او فکر کوم دی ولس له راتلونکي سره دښمنی دا تر ټولو غټه دښمنی
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په لوګر کې خونځي تړي بلکې له دې مخکې هم د یاد ولایت په خروار ولسوالۍ او نورو سیمو کې خونځي تړلې دي خو په ټوله کې دا خونځي داسې وخت تړل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پوهنې ته د بنسټیز کار په هدف روان کال د پوهنې د کال په نوم نومولی دی
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږ غږله ازادي راډیو اوري او سم یو نړیواله مسله که هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تر سرمشریزي وروسته شخړه ختمه وبلل شوه خو اوس دواړو هیوادونو یو وار بیا پر یو بل انتقادونه پیل کړي دي رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکو کې وروستي تحولات تعقیب کړي او دا اوس سره په سټډیو کې د مراد صاحب ستړی مشي د امریکا او شمالي کوریا مقامات اصلا په کومو مسلو پر یو بل باندې او کوم انتقادونه کړي
مننه اکرم د شمالي کوریا او د امریکا ترمنس اورستین د خادونه د امریکا د بارونو چر وزیر پرون جاپان کې حالت د جاپانی مقامات او د جنوبی کوریا له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي او بیا نن ورته د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت وان جواب ویل دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل وزیر مایک پومپیو ویل دی چې شمالي کوریا تر څو چې موږ ته یقیني نکړي چې د کوریا ټاپو وزماله اټومي وسلو پاکيږي او دا به ثابت هم شي تر هغه په شمالي کوریا بندیزونه پاتې وي اکرام بندیزونه هغه مسله ده چې شمالي کوریا مشرانو ته نه تمه درلوده چې د ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ لکتنی وروسته به امریکا خوا کی اما دا مسله په پمپیو چې دا به پر ځای پاتې پاین حل کې بیا مایک پمپیو د شمالي کوریا د زینو مقاماتو د سختو الفاظو جواب ورکړي مثلا هغه ویلي چې د امریکا غوښتنې دي لکه یو مجرم یا دوی چا ورته ګنګستر په انګلیسي ژبه کې وایي د هغې غوښتنې او یو طرفه دي زمونږ ګټې او منافع پکې په پام کې نه نیول کیږي نو امریکا ویلي چې که چېرته دا غوښتنې دي او مجرم غوښتنې نو بیا دا غوښتنه خو د نړۍ ده چې کوریا ټاپو وزمه باید له اټومي وسلو پاک شي او نړۍ بیا نړۍ نو مجرمه ده یوازې امریکا نه ده شمالي کوریا هم ټینګار کوي چې یوازې د خپل ګټې لپاره غوښتنې او یوازې پر موږ باندې بیا د فشارونو د بندیزونو دوام د عادلانه کارنه دی او د خبري او د موافقه چې د ترامپ او د کیم جونګ اون ترمن شوی هغه ته صدمه رسېږي
خو په سنگاپور کې چې سمو د مخ حکومت سرمشریزه د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمن تر سره شو تقریبا د کوریا په ټاپو وزمه کې د حکومت اټومي مسایل چې و دغه د لغو کېدو او د غیر اټومي کولو موافقه مو شو نو اوس کوم مسایل دي اصلا چې واشنگټن او پیونګ یانګ ترمن زی بیا اختلافات راپورته کړي
لکه څنګه چې تاسو ویل کله چې په سنگاپور کې د مې په 12 دواړو مشرانو کتلې نه ډونالډ ټرمپ او کیم جونګون نو خپل امریکایي میډیا هم دا تاریخي کتنه وبلله او د کوریا مشر کیم جونګون ژمنه وکړه چې اټومي وسلې به په مکمل ډول خدمت د لری وټن وشتون کوم زیلو هغه تجربه به هم زندوي او د امریکا له ولسمشر سره خپل کتنه مهمه او ګټوره بللې و. د غراز د امریکا د بارونو چیر وزیر څو ورځې مخکې ویلي چې ډیر زیات پرمختګ هم کړی دی په دې مسله کې او د کوریا د اټومي پروګرام بندول مرکزی موضوع ده چې په دواړه لوري موافق دي. خو اوس د امریکا له څرګندونو یا د امریکا پر غوښتنو د شمالي کوریا اعتراض دی. شمالي کوریا وایي چې دا غوښتنې یو طرفه دي، یعنی د شمالي کوریا ګټه پکې نشته او بندیزونه هم دوام لري پر موږ، نو ځکه دوی اختلافاتو خبره پورته کړې ده. او په عین حال کې بیا د شمالي کوریا مشران دا خبره هم کوي چې یو څه د امریکا موږ ته راکړي، یو څه په ځواب مقابل کې موږ ورکړو. د سینې شي کېده چې د امریکا ټول غوښتنې موږ په یو طرف ومنو او همیشه د دوی انتقاد دا دی چې دا غوښتنې یو قسم جابرانه او د زور له چینل کېږي. نو د اختلافاتو ستې مسله بندیزونه او د امریکا د غوښتنو باندې د شمالي کوریا اعتراض دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، وامه اوریدل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په سنگاپور کې تر سرمشري وروسته که هم دا شخړه ختمه وبلل شوه، خو اوس دواړو هیوادونو بیا په یو بل باندې انتقادونه پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ورزو کندوز ته، په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان او د ماشومانو د حقونو مدافعان وایي چې د نامنیو او د جګړو غځېدو له کبله په ټولنه کې د اقتصادي ستونزو په ځانګړې توګه د فقر او نادارۍ لمن د پراخېدو په حال کې ده او دغو عواملو د دې ولایت ګڼ شمېر ماشومان شاقه او د سختو کارونو ترسره کولو ته اړویستې دي. اجمل آریان لسیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې د جګړې غځېدو، فقر او اقتصادي ستونزو ګڼ شمېر ماشومان شاقه کارونو ته اړویستې دي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او د کوچنیانو د حقونو مدافعان وایي چې په کندوز کې د شته نامنوی او جګړو له کبله په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمن پراخه شوې ده او له کبله یو شمېر ماشومان د خپلو د کورنیو د اړتیا پوره کولو په خاطر د سختو او شاقه کارونو ترسره کولو ته اړویستې دي. د کندوز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان په سترګو کېږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او په خپلو نازکو لاسونو د خلکو بوټونه رنګوي، پلاستیکي کڅوړې پلوري، پلاستیک راشو کې د خلکو د کورونو سودا انتقالوي او پر داسې نورو شاقه کارونو باندې بوخت دي او یا هم خلکو ته د سوال لاس اوږدوي تر څو د خپلو د کورنیو اړتیا پوره کړي. خو دغه کارونه د کوچنیانو په روح او روان باندې منفي تاثیر کوي. د کندوز یو تن مدني فعال نظیف الله نظیف په دې اړه ازادي
د نن ماشومان د راتلونکو ټولنې شخصیتونه اهم دي. کچیر ځینې ماشومان په ماشومتوب کې داسې کارونه وکړي چې هغه په راتلونکو ژوند کې د دوی په شخصیت باندې منفي اغیز درلودلی شي، نو په خپل ماحول کې دوی هغه د خپل سیمې خلکو لیدلی دي په ماشوموالي کې، نو بیا به دغه د ځوانۍ په مرحله کې دوی له دې نه رنځ وړي.
په ورته وخت کې په نوموړي ولایت کې د ماشومانو د حقونو یو مدافع نعت الله خلیق بیاوی چې په ټولنه کې د فقر پدیدې زیات شمېر کوچنیان له صحي خوراکي توکو، روغتیایي خدمتونو، جسمي سلامتي او له سالمې ښوونې او روزنې څخه محروم کړي دي. هغه وایي که چیرې د ماشومانو ستونزو ته په وخت سره توجه ونه شي، نو ښایي په راتلونکو کې ټولنه له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ شي.
اعتیاد یکی از معضلات کلان است که ما نشانه پاک
د ماشومانو اعتیاد له لویو او جدي ستونزو څخه شمېرل کېږي او موږ دردونکې بېلګې په کندوز کې لرو، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم خاص کار نه دی شوی او همداشان له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کېږي او د دې بېلګې هم زموږ په ټولنه کې شته دي. له دې سره سم په کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر د ماشومانو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسؤول بسم الله وزیري هم په کندوز کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو په اړه خپلې جدي اندېښنې لري، خو دولت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د ماشومانو د ملاتړ په اړه یوه ځانګړې تګلاره او میکانیزم جوړ کړي او په دې برخه کې دولت پاتې راغلی دی. بلخوا په کندز کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست رئیس محمد زهیر اعظمي هم په دې ولایت کې د ماشومانو پر وړاندې ستونزې مني او زیاتوي چې تر یو حده پورې دوی د ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کړې خو بسنده نه بولي.
یک مدیریت داریم به نام شبکه حمایت از اطفال سپن که برای اطفال آسیب پذیر، برای اطفالی که از جنگ و منازعه
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په نوم یو مدیریت لرو چې د بېوزله ماشومانو، بې سرپرست ماشومانو، د جنګ ځپلو ماشومانو او د فقیرو ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کوي او د هغوی ستونزې له اړوندو ارګانونو سره شریکوي تر څو ورته رسیدګي وشي. د کندوزیانو په وینا چې له 15 کالو راهیسې د دې ولایت بېلابېلې برخې د جګړو او د نامنویو شاهد دي. نامنویو او جګړو په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمنې نور هم پراخه کړې ده او له کبله یې ناداری او اقتصادي ستونزو یو شمېر خلک مجبور کړي.